د بلجین په مرکز بروکسل کې څو پرله پسې چاودنې شوي او وضعیت استراری دی. په پاکستان کې د طالبانو د یو مشر مولا محمد رسول د نیولو خبر د هغه مرستیال رد کړ. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د چاودنو مسأله د نړیوالو خبرونو په سر کې ده. راپورونه وایي چې په دغو نویو چاودنو کې چې ویل کېږي ځینې انتحاري ویل شلو زیات کسان وژل شوي دي. دغه راز د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید هم ویلي دي چې متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي.
مننه. د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور انهرشتول الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مسولین وایي چې د اشډاله په ننګرهار کې له سخت ماتې وروسته اوس په نورستان او کونړ ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي. او د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د جی او پلس هیوادونو استازي به په خپل جوړیدونکي کلنۍ غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. وس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور انهرشتول الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د هوایي ځواک وین بهادر رئیس خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي.
څلور د اپریل یا ورای په میاشت کې انتقال د افغانستان هوایي پوز په اختیار کې به ورکړل شي. نور بیا مهالویش تر سم په ورستي وختو کې به انتقال هوایي پوز ته به وسپارل شي.
له دې وړاندې هم امریکا د افغانستان له حکومت سره د څلور انهرشتول الوتکو مرسته کړې وه. که څه هم د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا دا اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید نورې مرستې هم وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مسولین وایي چې د اشډاله په ننګرهار کې له سخت ماتې وروسته اوس په نورستان او کونړ ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د دغه وزارت امنیتی مرستیال عبدالرحمن رحمان دغه څرګندونه نن د مشانو جرګې هغه استجوابي غونډې ته وکړي چې له د سربیره یو شمېر نور امنیتی مسولین هم ورغښتل شوی وو. د مشانو جرګې غړیو امنیتی مسولینو وروسته له هغه استجواب کړ چې د امنیتی وضعیت او د اش د فعالیتونو په اړه سناتورانو پر لپسې اندېښنه څرګند کړه. امنیتی مسولین وایي چې په ننګرهار کې د اش د لسخت ځپل شوی او په نورو ولایتونو کې هم د لمنځړو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. او د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د جی او پلس یا د څه باندې وو هیوادونو استازي به په خپل جوړیدونکي کلنۍ غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت وین اجمل عبدالرحیمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سوله، پراختیا، حکومتولي او کاري فرصتونه په راتلونکي غونډه کې د بحث مسایل دي.
د ښه حکومتولۍ په برخه کې کاروسي، همدارنګه د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې کاروسي، په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په 2014 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شو او موږ سره مرسته وکړي.
دغه غونډه د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځ د شلو غړیو هیوادونو په ګډون په کابل کې جوړیږي. له افغانستان سربیره د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، لایبیریا، جنوبي سودان، سیرالیون او ختیځ تیمور هیوادونه یې بنسټ ایښودونکي غړي دي. د افغانستان الوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري څخه واورئ.
راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او میترو تم ځای کې په نویو چاودنو کې چې د دې هیواد صدر اعظم چارلس میشل هغه کورکورانه له خشونته ډکې او بزدلانه حملې بللې، له شلو زیات کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوي، او ورپسې یوه چاودنه د ښار د میترو په مالبک تم ځای کې چې د اروپایي ټولنې دفترونه ورته نږدې موقعیت لري وشوه. له چاودنو وروسته هوایي ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسات هم بند شوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتم هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی، خو د فدرال څارنوالانو په حواله ویل شوی چې وایي 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. چارواکو یو چاودنه انتحاری چاودنه بللې ده. د بلګه خبری آژانس وویل له چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي. د بروکسل د مالبک د مترو په تمځای کې د 10 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ترامپ چې د دې ګوند مخکښ کاندید د واشنګټن پوسټ ته پرون وویل چې دا یقیني خبره ده چې موږ نور د دغو لګښتونو وس نه لرو. ناتو موږ ته ډېره ګرانه پرېوتلې ده. درسته ده چې موږ پر ناتو اروپا خوندي کوو، خو موږ ډېرې پیسې لګوو. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې رئیس د ناتو پر غړو غږ کړی دی چې له دغه سازمان سره چې له نږدې 70 کلونو رئیس د امریکا د بهرني سیاست وسیله ده د خپلو لګښتونو اندازه زیاته کړي. تیر کال په ناتو کې د امریکا د پوځي لګښتونو اندازه 2.5% وه. د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې خپل لګښتونه به د ناخالصو کورنیو تولیداتو په 2% ته زیات کړي. په اوس وخت کې یوازې 5 هیوادونو بریتانیا، استونیا، یونان، پولند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلې ژمنې پر ځای کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسي غوښتي دي چې په سوریه کې د اور بند څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه عکس العمل نه ښیي. د داعش او نورو سختدریزو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان سټیور وارن پرون وویل چې موږ ډېره تمه لرو چې روسیه به د یو اړخیز اقدام له کولو ډډه وکړي او په دې برخه کې به زموږ متبادل وړاندیز ته ځواب ووایي. د روسیې په وسته ورځ له امریکایي استازو وغوښتل چې په سوریه کې د اور بند تطبیق په اړه په بیړنۍ غونډه کې موافقه وکړي. موسکو ویلي چې واشنگتن ورته نن ځواب ورنکړي نو روسي ځواکونه به خپل لوري اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې په موسکو کې خپل فنلندي سیال ساولی نینیستو سره وګوري. کرملین وویل دواړه مشران به د سوداګرۍ، کلتور او خپلمنځي همکاري پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فنلند پخواني صدر اعظم اسکو آهو چې اوس د فنلند روسیې د سوداګرۍ د خونې مشر دی تاسو خبري آژانس ته وویل چې د شمال ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د همکاري هغه ساحې پیدا کړي چې پر روسیې د لویدیځ په لګول شوو بندیزونو کې نه دي شاملې. دا د دواړو مشرانو ترمنځ اومه کتنه ده او کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ منظمې ټلیفوني مکالمې کیږي. په موزمبیق کې موندل شوی ټوټه چې ګمان کیږي هغه په 2014 میلادي کال کې د ورکه شوی ماليزیایي الوتکې وی د ازموینو لپاره پرون استرالیا ته یوړل شو. یو متر اوږده د اوسپنې سپینه ټوټه تیره میاشت د افریقا په ساحل کې یو امریکایي سیاح چې په خپلواکه توګه د MH370 الوتنې په اړه پلټنه کوله وموندله. د استرالیا د ترانسپورټ تاسو وزیر دارین چستر وویل دغه ټوټه د توجه وړ ده، خو تر هغو پورې چې کره څېړنه نه وي ترسره شوې په دې اړه څه ویل به هڅه او ګمان وي. د ماليزیا د ترانسپورټ وزیر لیو تیونګ لای وویل د دې ډېر احتمال شته چې دغه د اوسپنې دا ټوټه به د MH370 الوتنې ته ورته د بوئنګ 720 الوتکې وي. دغه ماليزیایي الوتکه له 219 سپرلیو سره په 2014 میلادي کال کې چې پیکینګ ته د تلو په هدف له کوالالمپور څخه پورته شوې وه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته ورکه شو. ګمان کېږي چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي. دغه الوتکه یوازې یو ټوټه چې د هند سمندر په ریو اونیون ټاپو کې موندل شوې تایید شوې چې هغه د ورکه شوې الوتکه ده.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه او کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 14. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 12. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 15. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 15. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 15. ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 4. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 1. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 3.
له سبهون کاکړ څخه په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړ.
Basically what we have here is a complete chaos in the Schuman area right now.
La Bruxelles da sadira do da khabar da sang khabaryal khabar rakwi che waziyat khura kar ke chande da Bruxelles hal ugand da kawbiya bawr chinan nawai talimi kal pa Afghanistan ke pail shu da pohni wazir wai
په تیر کال کې د جلد ماب ولس مشر د لارښوونې لمخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی.
تاکل شوی ده چې سبا په کابل کې د وبان د ډلې د شل هیوادو غونډه جوړه شي. د مالی وزارت ویاند وایي
د دغه ناستې له لارې موږ کولی شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو.
نوی کال مو هیر نه دی، خوست مو ورولو.
نوی کال په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1015 لمریز کال ته چې د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
نن د اوبو نړیواله ورځ د افغانستان د اوبو له ستونزو مو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې خبرو. مخکې مو په خبرونو کې د سر خبر همدا و چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پرله پسې چاودنې شوې دي او وضعیت خورا کړکېچن دی. موضوع نوریاس نوري تعقیب کړې ده، له ده به وروستي حالات واورو. نوري صاحب مهرباني.
بلې شي برسب مننه. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم د دې چاودنو یادونه وکړه، راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په مترو کې په درې چاودنو کې له شلو زیات کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې، او ورپسې یوه چاودنه د ښار د مترو په مالبک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دغه حملې کورکورانه، له خشونت ډکې او بزدلانه بلل. ل چاودن وروسته هوایی ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسات هم بند شوي دي. د بلجیم صدر اعظم دغه راز د بروکسل ټولو اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې له مسافرتونو ډډه وکړي. د بلجیم د بحرانونو مرکز هم اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې، او اروپایي کمیسیون وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ریکارد جوزویک د اسکایپ له لارې د بروکسل د مترو مالبک تمځای کې وضعیت ډېر کړکېچن وباله. دلته اوس په شومن سیمه کې وضعیت بیخي کړکېچن دی. دا په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مقر اصلي سیمه ده. تر هغه ځایه چې موږ خبر یو، په مالبک تمځای کې چې په 800 متره کې د اروپایي ټولنې او اروپایي کمیسیون ودانۍ دي، بم چاودنه وشوه. دا بم چاودنه دومره قوي وه چې دودونه یې د مترو له بل تمځایه چې د اروپایي ټولنې د دفترونو تر ودانۍ لاندې تېره شوې ووتل. دغه راز پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتم هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی، خو د فدرالي څارنوالانو په حواله راپورونه وایي چې ویلي دي 13 کسان وژل شوي او 15 نور هم ژوبل دي. د فرانس پرس خبري اژانس بیا د څارنوالانو په حواله په هوایي ډګر کې چاودنه انتحاري حمله بللې ده. د وی آر ټي تلویزیون د بروکسل د مترو په مالبک تمځای کې هم چاودنه تروریستي حمله یاده کړې ده. د مالبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یو عیني شاهد وویل موږ ټولو دودونه ولیدل. موږ د چاودنې درون غږ واورید او ورپسې مو دود ولید. څو کسان ژوبل شوي وو چې هغوی مو نږدې ودانۍ ته ولېږدول. د مالبک د مترو په تمځای کې هم د تلفاتو راپورونه ورکول شوي، خو تر اوسه پورې ارقام دقیق نه دي خبر شوي. د بلګه خبري آژانس وویل له چاودنو مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. د بروکسل د ترانسپورټي خدماتو چارواکو هم وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې د مالبک مترو په تمځای کې چاودنه وشوه، په ښار کې ټول عامه ترانسپورټ بند کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د بروکسل د ننیو چاودنو په اړه وویل دا هم داشان د اروپا او همدې پلازمینې لپاره یو غمجن ورځ ده. دا هغه درد دی چې دا سیمه ورسره آشنا ده، او هغه هر ورځ دوام لري، که هغه سوریه ده یا بل ځای. موږ تر اوسه دې ته انتظار یو چې په بروکسل کې د حملو د څرنګوالي په اړه دقیق خبرونه ترلاسه کړو، خو دا بیخي واضح ده چې د دغه درد ریښې چې شاوخوا زموږ سیمه ترې ځورېږي یو بل ته ورته دی. دا یوازې د قربانیانو درد نه دی چې موږ یو کړي یو، بلکې د دغو اعمالو په وړاندې عکس العمل هم ښیو، او د افراطیت او تشدد دواړو ریښې لمنځه وړو. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د راپورونو له مخې فرانسې هم له بلجیم سره په پوله شاوخوا 1600 اضافي پولیس ځای پر ځای کړي دي.
نوری صاحب مننه. بروکسل نن د داسې چاودنو شاهد دی لکه په نومبر کې چې په پاریس کې په بریدونو کې 130 تنه وژل شوي وو. ډاکټر اکبر وردک چې څو لسیزې په اروپا کې اوسېدلی دی له پاریس په ټلیفون را سره دی. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلی. ډاکټر صاحب، داسې چاودنې به د افغانانو او نورو مسلمانانو پر ژوند په اروپا کې څه تاثیر وکړي؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې دا ډول چاودنې او تروریستي اعمال له دمخه د مسلمانانو او په تېره تېره د افغانانو په ژوند کې ژوره اغیزه کړې ده. په دې معنا باندې چې اول خو په فرانسه کې د دې تروریستي عملې نه وروسته څه ناڅه درې ویشت جوماتونه چې البته تبلیغاتي افراطي وو وتړل شول، او په ټولنه کې هر مسلمان ته د فرانسوي تبول خانو په شک په نظر کتل کېږي. او دا ویره شته ده چې هغه مهاجرین چې اروپا ته راځي د دوی د پناهندګۍ په قبلولو کې هم ستونزې زیاتې شي، او هغه پخوانۍ خوشبیني چې د مهاجرینو برخه کې موجوده وه مخته کمېدې شي.
ډاکټر صاحب، تېره اونۍ چې د پاریس د بریدونو ترا صالح عبدالسلام ونیول شو، بیا پاریس غوښتنه وکړه له بلجیم څخه چې د فرانسې ته وسپاري، له هغه وروسته د په فرانسه کې رسنیو څنګه خوشبیني ښکاره نه کړه چې شای تر دې وروسته به تروریستي بریدونه په اروپا کې لمنځه ولاړ شي او یا به خورا کم شي؟
زه خو تاسو فکر کوم چې د فرانسې د رسنیو هغه خوشبیني چې د خوشبیني باندې ولاړ وو ډېر خوشبینانه وو. په دې معنا باندې چې دوی په دې باندې عقیده نه درلوده چې دا ډول حملې د یو کس یا د څو کسانو کار نه دی، بلکې دا منظمې ډلې دي، تشکیلات لري، او د یو سړي په بندي کېدلو باندې یا په د لمنځه په تللو له لارې نه شي ختمېدی. او زه فکر کوم چې دا ډول حملې به د بده مرغه نورې هم وشي او دوام به وکړي.
لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ارتک تاسو اشاره ورته وکړه چې شاید د حملې نوري هم وشي، د صالح عبدالسلام لنیولو سره د هغه په کور کې د بلجیم پولیسو وویل چې ډیر وسلې هم ترلاسه شوې دي، یعنی سره لدی چې په پاریس کې همدغه مشکوک تر رسن وځپل شول په بلجیم کې ونیول شول، لیکن دوی بیا هم د حملې کوي. پولیس او نور چارواکي، امنیتي چارواکي په فرانسه او په نور اروپا کې څه وایي چې څه شی د دې بایس کېږي چې دوی د دې مخه نشي نیولی؟
زه خو تاسو فکر کوم چې همدترین مسله دا ده چې ولې د افراطي مسلمانان دې ډول حملو ته ملاتړي او عملي کوي. د غرب سیاست په مجموعي ډول باندې د مسلمانانو خانه غیر عادلانه ګڼل کېږي. تر څو چې دې مسلې ته یو اساسي پام ونه شي، د دې ډول حملو مخنیوی اسانه کار نه دی. او زه فکر کوم چې دا هم وکړه معناوې یې دا ده چې غرب په مجموعي ډول باندې د فلسطین په مسله کې ډېر غیر عادلانه موقف لري. تر څو چې فلسطین مسله
ډاکټر صاحب د فلسطین او بخښه د فلسطین مسله ډیره پخوانی د لنډیوالې دوهمې جګړې راورسته ډیره تاوده او خصوصا په روسي ویلې سې کې ډیره سړه شوې ده، لیکن اوس بله
هیڅ په ایملي توګه یا په ډیپلوماټیک سره باندې سره شوې ښکاره شي، مګر ولسمه پر منځ کې د دوه ډیر تازه دی. او زه فکر کوم چې افراطي ډلو ته د اوربللو ډېره ښه لاره دا ده چې دې ډول کسانو ته وویل شي چې اسلام سره بیا عدالتي کوي.
بیا هم د فلسطین مسله چې کله ډېره توده وله ورته حملې په اروپا کې نه کېدې، او همدغسې مشکوکو تر رسانو هم ټوله اروپا یو نه ګڼله، یوازې به فرضاً له اسرایلو سره شخړه وه. او اوس خو فرضاً بلجیم یو مخ یو بې طرفه هیواد دی، فرانسه تقریبا تر یو حد البته له بلجیم سره د مقایسې وړ نه ده، څه ناڅه بې طرفه ده، لیکن دوی په دغسې ملکونو کې هم چاودنې کوي او د نظر د اختلاف جواب په د ملکیانو په وژنه ورکوي. که څرنګه
خو دا هیڅ شک نشته چې دا یو سالم او منطقي عکس العمل نه دی. د افرادي ډلې له خوا نه څه کدي په دې وسیله باندې نه شي کولی چې هر هدف چې لري هغه ته ځان په باندې ورسوي. مګر خبره دا ده چې اوس دنیا د بین الملل خاطر ځي که پخوا کومه مسله په محلي ډول باندې پاتې کېده اوس به جهاني رنګ نیسي. او زه داسې فکر کوم چې د تجستان هدف دا نه دی چې دا هېواد یا دا کومبل هېواد ته کومه صدمه ورسوي، بلکې هدف یې دا دی چې غرب ته په مجموعي ډول باندې دا وروښيي چې دوی د دې سره موافق نه دي او عکس العمل ښيي.
ډاکټر اکبر وردک مننه. له پاریس څخه څېړونکی ډاکټر اکبر وردک را سره و چې د بلجیم د نن ورځې د بروکسل د چاودنو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشوم له وو د سهار تر وو بجو پوري بیا په منځني سپد 12 شپږ نبی پټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدل شي. دا ساجي رادیو پروانه خبرونه کې د اوبو د نړیوال ورسه پاړه باندې یو په تفصیل معلومات درکو. نن په نړۍ کې د اوبو ورځ ده او افغانستان د اوبو له درکه لستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي چې د اوبو د نړیوال ورسه په مناسبت البته د جوړې شوې غونډې ته نن وویل چې د اوبو سنې سرچینې په افغانستان کې د زیات مودې لپاره د اوبو په برخه کې د اړتیاو د لری کولو ظرفیت نه لري. خو اوس پر شو د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې د راپور په ارتباط د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړی دي چې په پاکستان کې خبره شوې دي او په کې ویل شوې دي چې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی. د دې ډلې ویان ازادي رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه د خپل مخالفانو لخوا پروپاګند وباله چې په خبره غوړی د دې ډلې روحیه کمزوري کړي. تفصیل له فریبا ظاهره.
د وسلوالو طالبانو جلسوي ډلوي مولا محمد رسول هم د اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې دی او د هیڅ چاله خوا نه دی نیول سوی. پاکستاني رسنیو نن د یو شمیر طالب مشرانو په حواله ویلي چې مولا محمد رسول د پاکستان له پولې څخه تر اوښته ورسه نیول سوی دی. دغه طالب مشرانو چې نوم یې نه دی شوډلې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې ته د مولا رسول د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو یوازې دا خبره تایید کړې وه. خو د مولا محمد رسول په مشرۍ د جلسوي ډلې ویان منان نیازی لازادی رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړه او هغه د دوی د مخالفینو او ګوندیانو لخوا پروپاګاندا وباله.
دا پروپاګاندا حقیقت نه لري، فقط دا د اوازه چې کوم خپل سره ده دا زموږ د هغه دشمنانو د همسایګانو خپل سره ده چې اسلامي جنگونو شروع سره سره زموږ د روحیه د تضیفولو لپاره کوي. دا هیڅ حقیقت نه لري، هغه افغانستان په بارډرونو کې موجود دی، زموږ سره رابطه کې دی.
دغه راپورونه داسې مهال خبره سوي چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې یو وسلوالې ډلې د یو ویډیو په خبرولو سره خپل بیعت د طالبانو د جلسوي ډلې نوی مشر مولا محمد رسول څخه اعلان کړ. د دې ډلې مشر محمد نادر نیازی وایي دوی زر کسدي او په کندوز کې لټول وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې له دوی سره یو ځای شي. دوی وایي نور د پاکستان په اشاره باید په هیواد کې له جګړو لاس واخلي او د مولا محمد رسول تر مشرۍ لاندې خپل فعالیت پیل کړي. د مولا محمد رسول په مشرۍ ډله د مولا اختر محمد منصور مشرۍ نه مني او څو ځلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې ورسره کړې دي چې ورستۍ جګړه د هرات په شینډند ولسوالۍ کې وه. ویل کېږي د شینډند په دغو خپل منځي جګړو کې د دواړو لورو 200 کسان وژل شوي دي. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تر اوسه د مولا محمد رسول د نیول کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دغه ډله تر ډېره د مولا محمد رسول له ډلې سره خپل منځي جګړو ته اهمیت نه ورکوي او په دې اړه په ندرت سره پر یو کې خبرې کړې دي.
ازادي رادیو ته تاسو زنګ وهلی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992235540 او بل شمیره د 0892255. لای راپور ورسته ازادي رادیو ته تاسو څو ټلیفوني مکالمې راخلو. د افغانستان مالی وزارت وایي د وباند ډلې هیوادونو استازي په خپلې جوړیدونکو کلنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. دغه وزارت ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې سوله، پراختیا، حکومتوالي او کاری فرصتونه پراتونکو غونډه کې د بحث وړ مسایل دي. دغه دوه ورځنی غونډه سبا ته په کابل کې د دغه ډلې د شلو هیوادونو په ګډون جوړی شي. قسیم سولملي پاړه راپور لري.
دا لمړی ځل دی چې د وباند ډلې استازي په کابل کې سره راټول شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دغه ناسه کې بچي د اوري په څلرم او پنځم په کابل کې جوړی شي. د نړۍ د ورسپاتې هیوادونو استازي د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژي بحث وکړي. دا چې د ستراتیژي پر کومو برخو راڅرخي د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زای پاړه وایي
دغه ناسه لاره
موږ کولای شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو، د خپلې تجربې د یادو هیوادونو سره شریکې کړو، د ښه حکومتوالۍ په برخه کې کار وسي، همدارنګه د سولې پروسې په برخه کې د ملاتړ په برخه کې کار وسي، او د دې تر څنګ په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په راتلونکو دوه کلونو کې 2018 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شي او موږ سره مرسته وکړي.
ښاغلی عبدالرحیم زی وویل چې په دغه ناسته کې به د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو استازي، سفیران، د بحرانونو د حل د شبکې غړي او د مدني ټولنې غړي برخه ولري. د وباندې هیوادونو په ډله کې شاوخوا 40 هیوادونه غړیتوب لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لاښ تنظیمولو په هدف ترسره کیږي. د چارو کارپوهان وایي د وباندې ډلې هیوادونه د محل له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي، خو دا چې د افغانستان په دغه ډله کې شامل هیوادونو لپاره به دا ډول ناستې له اقتصادي اړخه څومره اهمیت ولري، په اړه د چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان و مشابه این کشورهای سن که اینا
د وی د افغانستان او د تورته هیوادونو دولتونه د ټولنیزو سرچینو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی جبران د مرستونکو هیوادونو لخوا حمایت کیږي. کانډیواله ټولنه دوی سره مرستې و نه کړي او د غمرستې مدیریت نه کړي، دوی بل انساني ناورین سره مخامخ شي. خوشاغلی سیهون ټینګار کوي چې د وباندې ډلې هیوادونه باید په ګډه له مشترکو ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه د په باور د نړیوالو مرستو دوام د لند محل لپاره ګټور وي، خو د اوږد محل لپاره د هیوادونو له پرمختګ شاته پرېږدي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. یو دوه اوریدونکي د ټلیفون په لاین را سره دي. بلې، مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله ده. بله، مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام، مهرباني.
بله،
تاسو په لاین کې یاست؟ ته
کوم موضوع نه
اخیسته؟ ما فقط کور ودان د بلجیم د بریډونو په اړه باندې تاسو څه نظر لرئ؟ ته کوم
موضوع نه اخیسته؟ ما که مونږ د بریډونو په اړه پاتې ولې د لکه فرار چې غټ بریډ یو کې یو څه تلفات درلود، نه نه غلې بجې کې دې چې وی دي دا به هر وخت کېږي تر هغه وخت پورې چې د فلسطین موضوع او د افغانستان موضوع په عادلانه توګه د غرب لخوا څخه نه وي حل شوی او غربیان په درنه سترګه مسلمانانو ته ونه ګوري، دا بریدونه به په غرب کې دوام ولري او دا به ډېر ناخوالي په غرب کې رامنځته کړي. دغه یې ما نظر و.
مننه. کور ودان، بل اوریدونکی هم پلان کړه سره شته. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. تاسو ژغه اورم؟ بلې، مهرباني وکړئ. بلې، ګومان کوم چې دا اوریدونکي ټلیفون نه اوریدل کیږي. بل اوریدونکي هم په لاین کې را سره شته. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده. د بلجیم د بریډونو په اړه باندې تاسو څه نظر ورکوي؟ بلې، تاسو په لاین کې یاست؟ د دې اوریدونکو ژغ هم سم نه اوریدل کیږي. د ټلیفون ستونزه لرو او د ازادي راډیو سمیسونو ته به مخه کړو چې هغه هم د بلجیم د بریډ په اړه باندې ګڼې سمیسونه را رسیدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن د کابل پر اسولې سمس کې لیکلي دي چې ملکیان په کابل کې وژل کیږي یا په بروکسل کې پرې خپه کیږي. رحیم الله مقدس ته هلمند مرجی ولسوالي څخه لیکلي دي: د بلجیم پر بریډونو خوشاله شوم. میرویس لننګرهار لیکلي دي: ملکیان چې هر چیرته وژل کیږي پرې خپه کیږي. خالد احمد رحیم زاده بیا لیکلي دي چې مولا محمد رسول نیول د پاکستان د حکومت لخوا حقیقت لري. البته پر روان خبرونه کې مو د مولا محمد رسول د ویان څرګندونی درلود چې هغه دا خبره رد کړه. د وماله ولسوالي قاری محمد مدني پر استول سمس کې لیکلي دي چې د معارف په برخه کې نیمګړتیا وشته او وضعیت سم نه دی. نوې تعلیمي په تعلیمي کال په جریان کې بده د پوینا په دې برخه کې بهبود رامنځته شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د اوبو په اړه باندې چنن نړیواله ورسته تاسو وړاندې اوریدل شئ چې د افغانستان ستونزې په دې برخه کې څه دي خو څلور بجو ډیر دقیقې د لند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په مزار شریف کې د جنبش او جمعیت ګوندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د دې ولایت د سرپرست والی په ملاتړ بیلابیل مظاهره وکړې. لسمه د ازادي راډیو خبري ولوي چې د مظاهره کوونکو په منځ کې ځینې غیر مسؤل کسان هم لیدل کېدل. افغان ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور نهویشت ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د مالي وزارت وایي د جی و پلس یا د څه باندې اووه هیوادونو استازي به په خپلې جوړیدونکې کلنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا کابل د دې غونډې کوربه وي. راپور نه وایي چې د بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د میترو په یوه تمځای کې په ننیو چاودنو کې چې د دې هیواد صدر اعظم چارلس میشل هغه کورکورانه له خشونته ډکه او بزدلانه حملې وبللې لږ تر لږه اته ویشت کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې د زاوینتم د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې او ورپسې یوه چاودنه د ښار د میترو په مالبک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. د بروکسل ترانسپورټ چارواکو وویل چې د مترو په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي. د غرض رسنیو په هوایي ډګر کې هم د وژل شوو کسانو شمیر ډیر لس یاد کړی دی. چارواکو د هوایي ډګر چاودنه یو چاودنه انتحاري حمله بللې ده. د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د اوربان څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه اقدام نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین به نن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینیستو سره وګوري او په موزمبیق کې موندل شوی یوه ټوټه چې ګمان کېږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکه شوي مالیزیایي الوتکې وي د ازموینو لپاره پرون استرالیا ته یوړل شوې ده. دغه مالیزیایي الوتکه له 219 سپرلیو سره په 2014 میلادي کال کې چې پیکینګ ته د تلو په هدف له کوالالمپوره امپورته شوې وه له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته ورکه شوه.
موسم سپورتي خبرونه لرو سباون کا کړې وړاندې کوي.
سلام پامو کړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. دا کال شوه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوله سیالیو کې سبا ورځ د انګلستان ملي ټیم سره د دوبی میدان ته وځي. د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د هندستان په ممبئی ښار کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر سریلانکا او جنوبي افریقا خپل سیالي بایللې دي. ښاغلی فضلی زیاته کړه چې د سبا ورځې سیالي لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د جاپان او سنگاپور له ملي ټیمونو سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګه مسول سید علي کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په خطر کې شته تمرینات ترسره کړي او هیله ده چې دغه سیالي وګټي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونه په داسې حال کې د قوي ټیمونو سره مخ کیږي چې په تیرو نړیوالو سیالیو کې پرله پسې بریاوې خپل کړي وي او دوهم مقام یې خپل کړی وو. او د جرمنی د غوړ لیگ په سیالیو کې د دورمنټون ټیم وکړای شول چې د اگزبورګ ټیم ته مات ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس د دورمنټون ټیم وکړای شول چې درې د یو پوړاندې د اگزبورګ ټیم ته مات ورکړي. د دورمنټ ټیم ګولونه میخایران رامور او کاسترو وهل. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريش د خبرمن په دوام به واوري چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال نن ولسمشر پرانیست. بیا مو په خوست کې د نوې کال د لمانځلو خبرو.
نوې کال د خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلای شو. موږ خوشبيني یو د 1915 مریض کال ته چې د سولې او همداشن د پرمختګ کال وي.
په ننګرهار کې د نوې کال په مناسبت د بزګر په جشن کې یو شمېر بزګرانو له حکومت د مرستو غوښتنه وکړه. د ننګرهار والی وویل
ډیر کارونه هم شوی دي ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دی قان سره کومک شوی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي دغه هیواد د اوبو د کنټرول او زیرمه کولو د مدیریت له جدي بحران سره مخامخ دی. یو شمېر نور مطالب هم تر 5 بجو د ازادي راډیو له یو ساعت خبري مجلې اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان 1495 تعلیمي کال پیل کړ. په دې اړه جوړ شو مراسمو کې ښاغلی غنی د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار وکړ. د پوهنې وزیر وویل چې د پوهنې د ودې لپاره 5 کلنه طرحه جوړه کړې او ژمنه یې وکړه چې د پوهنې د کیفیت لوړولو ته به کار کوي. له تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر راپور کې
ولسمشر محمد اشرف غنی هله وخوده چې د خوندزي د غزنګ به د حسین صبات او خوځښت زنګوي او ټینګار وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معرف
د پوهنې وزارت اوسنۍ جوړښت او فعالیتونه زمونږ خونکو او زکونکو ته ځواب ویونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړي. ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یوازې چوکاټ رامنځته کړي او د خپل اهداف په پوره کېدو کې لولما او خونکو ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. خاغلی غنی ومنله چې د خونکو د ستونزو حل ته لازم کار نه دی کړی، خوشمنه وکړه چې د وخت په تیریدو به د خونکو ټول ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
نقطه اوله تون از که از ما گله داری
تاسو لومړنی خبره داده چې لما گله لري گله مو داده چې تاسو یو معلم ته رای ورکړه او ولسمشر مو کړ خو هم دی ولسمشر مو بنیادی ستونزې حل نکړي. زه ستاسو د ستونزو په حل کې ځان مشروط ګڼم خو هیله ده سکهال د کامیابی نمرې ترلاسه
کړي.
ولسمشر وویل چې د پوهنې وزارت باید د نورو په پرتله د شفافیت او حساب ورکونې یو بیلګوي او خبرداري ورکړ چې د پوهنې په وزارت کې هر ډول کمکاري نشي زغملی. خاغلی غنی خوونکو ته وویل چې غصب شوی ځمکې به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لري وساتي. خاغلی بلخی د پوهنې په برخه کې د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
په تیر کال کې د جلاد محبوب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی. همدارنګه د پوهنې وزارت د راتلونکو 15 کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوې او د نهایي کېدو په مرحله کې دي چې زمونږ د راروانو 15 کلونو د لارې نقشه بوي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې 1,000,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې 40% نجونې دي. د نوي تعلیمي کال لپاره 950 به ښوونځي او تعلیمي مرکزونه هم جوړ شوي او د سواد زده کړو ته هم کار کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت وایي اوس هم شاوخوا 500 به ښوونځي د ناامنیو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د زده کوونکو پر مخ تړلي او 3,500,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له دې وړاندې پوهنې وزارت ویلي وو که د بند ښوونځیو پرانیستو ته پام ونه شي ممکن شمېر نور هم ډېر شي.
په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګران وویل چې دولتي چارواکو ورسره تر اوسه هغه لازمه مرسته نه ده کړې چې دوی ورته اړتیا لري. د بزګرانو دا شکایت زموږ خبریال شاه محمود شینواري په خپل راپور کې له والي سره شریک کړ.
په ننګرهار کې یو شمېر بزګران وایي هغه لازمه مرسته چې دوی ورته اړتیا لري د دولتي چارواکو لخوا ورسره نه ده شوې. دغو بزګرانو د دوشنبه په ورځ د بزګر ورځې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل وطني تولیدات او محصولات به هغه مهال زیات شي چې دولتي چارواکي له بزګرانو سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړي.
کانالو لپاره کوم چې ضرورتونه دي هغه تر اوسه پورې دولتي چارواکو نه دي پوره کړي. د کال تخم ته ضرورت لري، سر ته ضرورت لري، زراعتي سامان آلاتو ته ضرورت لري، قرضو ته ضرورت لري چې د کانال ته قرضې ورکړ شي او خپل ستونزه مشکلات په حل کړي.
چې دې کې موږ کوم تخمونه استعمالو هغه قیمتي تخمونه دي، هایبرید تخمونه دي، هغه قیمت لوړ ده، $15 $30 $50 ده. په یو ګرین هاوس کې دوه پاکټ تخمونه راغلي چې تقریبا $30 $40 کېږي. ازم دې قان د وسه ده نه کېږي چې هغه خپل والی د تخم په برخه کې ورسره مرسته وشي او لازم کوم ادویه چې استعمالیږي هغه په برخه کې ریاست زراعت لپاره
د دې جشن په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دا ومنله چې ټولو بزګرانو سره به مرسته نیوي شوي. ولی یادونه وکړه چې د امن ولسوالۍ ګڼ شمېر بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته شوي او دوی ته د باغداري او مالداري په برخه کې زمینه برابره شوي.
هغه امکانات چې شته هغه امکاناتو په لرلو سره به موږ کوشش کوو چې د بزګرانو سره کومک وشي. ولی موږ خپل اقتصاد په خپل خپو په خپل لاس باندې ودرېدل غواړو. هر یو دروازې ته باندې ورسېدلې ولی تاسو ځنه ولسوالۍ ته لاړ شئ، وګورئ تاسو کامې ته لاړ شئ، تاسو خېبي ته لاړ شئ، یا تاسو بیسودون ولسوالۍ یا سر خرود، ډېر ډېر ځایونو کې کارونه شوي دي، ډېر کارونه هم شوي دي. ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دهقان سره کومک شوی.
نوموړي وویل اوس مهال په دې ولایت کې د باغداري او مالداري لوی پروګرامونه روان دي چې دا به ټولو ولسوالیو ته وغځیږي. د بزګر ورځې په مناسبت په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو د ډول سرنی په بدرګه ل خپل وسایلو سره یو ځای مانور اجرا کړ او ځینې نورو بیا خپل وطني تولیدات او محصولات نندارې ته یې خو.
مخکې تر دې چې د افغانستان د اوبو په اړه باندې له تاسو سره په تفصیل ستونزې شریک کړو، له ننګرهار به خوست مخه کړو. هلته هم د نوي کال جشن نیول شوی دی. نجیب الله الوخیل د خوست له شاره راپور لري.
د نوی کال پر رسیدو سره خوستوالو هم پسرلنی میلې پیل کړي. د کال په اول او دویمه ورځ د خوست ډډې ډلې ځوانان باغونو، دښتو، غرونو او زیارتونو ته ولاړل، میلې او ثباتونه یې جوړ کړل. په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقۍ پروګرامونه او اتڼونه هم ترسره کېدل. تیره ورځ د خوست ولایتي ادارې هم د بزګر د جشن د لمانځنې په څنګ کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په ګډون یوه پسرلنی میله ترتیب کړې وه. د یادې میلې ګډونوال مدني فعال رفیع الله زیار وویل چې په خوست کې د نوي کال رارسېدل ډېر ښه ولمانځل شول.
نوی کال دی په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1995 لمریز کال ته چې د افغانستان لپاره به د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
د تړون ونیزي مسؤل مدیر سپی ماروزی په خوست کې د پسرلنۍ شپه ورځ د لمانځنې په باب داسي ویل:
او هر ځای کې په هر صحرا کې تفریحي سیمو کې ځوانانو صوبتونه جوړ کړي وو، په ډلهیز ډول راوتلي وطنونه یې کول، مجلسونه جوړ کړي وو، ډېر د خلکو سات تر شول، خلکو داسې احساس کړله چې هر زموږ په وطن کې هم خوښي شته، خوشحالي شته.
د شیخ زاید پانتون استاد فاروق جان منګل بیا په خوست کې د بزګر د جشن د لمانځنې یادونه وکړه:
بزګر جشن مو په خورا شاندارو مراسمو سره ولمانځه. د خوست ولایت د مختلفو قشرونو نه دلته ګڼ شمېر کسان راغلي وو او موږ په خورا شاندارو مراسمو سره چې موسیقي او وطنون هم پکې وو دغه ورځ مو ولمانځله. خوشاله یو چې دغه ورځ په سولې او ارامۍ سره ولمانځو.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د نوي کال د شپو ورځ د لمانځلو لپاره پوره تدابیر نیول شوی ول.
نوي کال د خوشحالۍ په مناسبت ولایتي ادارې لومړی په امنیتي برخه کې بشپړ مکمل امنیتي پلان نیولی دی. له بل طرف نه تاسو ولیدل چې موږ د دهقان میله هم ولمنځله او در څنګ مو د خوست ولایت د مخورو شخصیتونو، استادانو، روشنفکرانو، مدني فعالانو او رسنیو لپاره یوه ادبي میله په پام کې نیولې وه چې تاسو خپل د دې شاهد حال یستئ.
د خوست په تفریح ځایونو کې یو شمېر ځوانانو د خلکو د خوشحالۍ لپاره د سیمه ییزو هنرمندانو کنسرتونه هم ترتیب کړي ول.
نوم نور رحمان دی. دلته چې موږ راغلي یو موږ ملګري ترتیب جوړ کړی و چې په نیو کول کې یو ساتيري او خوشحالي تر سره کوو. میله جوړې کوو د موږ دستور د پلورو د نکاح تاریخ نه اوس الحمدلله د متن په تاپه کې موږ سره وزد شو یو. محمد رمضان چې موږ راستلې دي ځوانونو او خپل د ساتري د ځوانونو د افغانانو د هیوادوالو د خوشحالي د خوشحالي لپاره راستلې دي.
یاد دي وی چې له پخوانه په خوست کې د پسرلی په لومړۍ شپه ورځ کې پسرلنۍ میله جوړېږي. خلک او ځوانان بیا د ولایت په تفریح ځایونو، غونډیو او زیارتونو سره نږدې راټولېږي، ثباتونه، بندرونه او د موسیقۍ په بدرګه پروګرامونه جوړوي.
په یوه خبرتیا پسې مو په افغانستان کې د اوبو د ستونزې په اړه له نویو خبرو خبرو چې د افغانستان چارواکي څه وایي او په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د ټراک د اوبو د ستونزو په اړه وړاندې په تفصیل اوریدل شي. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي دغه هیواد د اوبو د کنټرول او زیرمه کولو د مدیریت له جدي بحران سره مخامخ دی. علي احمد عثماني نن د اوبو د نړیوال ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل د اوبو اوسنۍ سرچینې د زیاتې مودې لپاره د اوبو په برخه کې د اړتیاو د لرې کولو ظرفیت نه لري. د کرنې وزیر هم همدې ستونزې ته په اشاره سره وویل چې په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. قاسم سولمل دغه غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
اوبه د ژوند مهم عنصر دی او د اوبو مدیریت او ساتنه د ژوند د ساتنې په مفهوم ده. له همدې امله په ټوله نړۍ له هغې ډلې افغانستان کې د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت هڅه کېږي څو د دغه عنصر پر اهمیت خبرې وسي. خو د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د سهشنبې په ورځ د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل چې دا مهال افغانستان د اوبو د مدیریت او زیرمه کولو له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی.
به مرور زمان نیازهای مصرف آب با توجه
به وقت وخت په تیرېدو سره د مصرف کوونکو ضرورتونه د ژوند د سطحې له لوړېدو سره ډېرېږي. داسې شي به رارسېږي چې اوسنۍ اوبه به د ټولنې د ضرورتونو ځواب ونسي ویلی. دا به د بحران شیبه وي. زموږ دنده دا ده چې د اوبو د مدیریت له لارې همدا ستونزه لرې کړو. ښاغلي عثماني دغه راز وویل چې اوبه د کرنې، صنعت او روغتیا د ودې عنصر دی، خو دوی په ملي کچه د اوبو له ناسم مدیریت سره مخامخ دي او په وینا یې د سیمه ییزې ادارې ونډه په دې برخه کې ډېره کمرنګه ده. نوموړی همدارنګه وویل چې د اوبو زیرمې او د اوبو د مصرف منبع باید له یو بل سره نږدې وي، که نو د انتقال لګښتونه به زیات وي او همدا به پر چاپیریال هم ناسمه اغیزه ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بزګرو د میلې په مراسمو کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش انتقاد وکړ. نوموړي ویلي و چې که د افغانستان اوبه په سمه توګه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي، نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به د افغانانو لپاره ښه راتلونکی برابر کړي. په همدې حال کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي په اوسط ډول په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. شغلی زمیر ویل چې 9.6 میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې د کرنې وړ ده چې د 5 میلیون هکتار لپاره اوبه سته، خو په وینا یې دا محل یوازې 2.1 میلیون هکتار خړوبه کیږي.
د بناهای تخریب شده و استفاده غیر موثر از آب باعث
دیوی تخریب شوی زیرمی او لوبو څخه غیر موثر ګټه اخیستنه په کاروندو او کانالونو کې د اوبو د ضایع کېدو لامل ګرځېدلې دی. په اوسط ډول 45% اوبه په کانالونو او ویالو کې تر کاروندې پورې د رسېدو پر لارې ضایع کېږي. د اوبو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کافي اوبه نسته. کارپوهان په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو له ککړتیا او کمیدو اندېښنه لري او وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې خلک په خپل سر څاګانو له کیندلو منع کړي.
د اکشن ایډ په نوم په بریتانیا کې میشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارده کسانو ته پاکې اوبه نه رسیږي او افغانستان هغه هیواد دی چې 80% کې خلک یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغه اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 5 کاله مخکې یو کنفرانس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کې سره له دې چې موږ د روانو خوږو اوبو بې پایه زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د څښاک لپاره صادر کړو، موږ له بده مرغه په خپله له اوبو څخه د اسانې روغتیایي استفادې ډېر زیات مشکلات لرو. روغتیایي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د ناروغیو یوه لویه برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیدا کېږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسبې وي هغه هم که سم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په ښار کې په تحقیقاتو بوخت دی. له ده به واورو چې په افغانستان کې څرنګه خلک د اوبو د ناولي کېدو مخه نیولی شي او حکومت څه کولی شي.
باید خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بیرته د نورو انسانانو د ضرورت یوه حصه ګرځي چې باید خلک هغه ډېرې مرداري اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزي سیستم ته ولېږل شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانې په ډېر تعداد کې شتون نه لري، یا د دواګانو کارخانې یا د کیمیاوي موادو کارخانې، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم دی، دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر خار کې جوړ کی او خصوصا په غزینو کې چې کارخانه دي دا اوبو باید د نور عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډي نشي چوند په یو په زرچند او یا په لزرچند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه بیرته د انسانانو صحت ته دي تاوان نسی.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څنګه کولی شي چې ناپاکي اوبه تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې متخصص ریاض درمل څخه اور
موږ پاکول سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه له ټولو ارزانه وي. په هغه کې له ډیرو پرمختللو ټیکنالوژي کار نه اخیستل کیږي. په هغه کې مونږ کولای شو همدغه طبیعي چې کوم منابع مونږ لرو لکه بوټي مونږ لرو په هغه کې مونږ شګه لرو مونږ تیږې لرو همدغه مونږ کولای شو د اوبو پاکول سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې چې دا په ډیر ارزانه په ډیر کم قیمت په کم وخت باندې او په لږو تخنیکي امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاکو به ستونزې نه لري. ترمزه کې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمني د هانوور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل پوهنتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په شارونو کې د سرخلاصو څاګانو اوبه ورس په ورس لستشل وځي.
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي هغه د ملوثیت نورم زیاتی خصوصا د سرب امکانات ډیر رامنځته کوي. هغه څاګانې چې سرونه خلاص شي هغه کېدای شدید مشکل باندې اختصي او د خطر باندې نور مزره مواد یا هیوی میټل یا قوي او درندو فلزات او غلظت کې پورته ولاړ شي.
د استاد تنها په باور په بو کې د جنو عناصر سیاتې دل د کوچنیانو پر ذهني ودی منفي تاثیر کوي
خصوصا د رادیواکټیو مواد او د سربو چې د هیوی میټل یا قوي فلزات په جمله کې راځي کچېته په بو کې زیاتواله ولري دا باعث دي کې چې د انسانانو یا خصوصا د ماشومانو په هغه ایکیو باندې بد اغیزه وکړي او هغه ورسته ټمبل را لوي سي.
د افغانستان په شهرونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړی او بخرسي
یو یو په زر په ګلاس
د پرمختللو هیوادو په شهرونو کې هم خلک اوبه پلوري خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینر ستان امیر زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
منرالي یا معدني اوبه د همدغو ځمکو لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده. خو د نورو اوبو سره تفاوت په دې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لرونکي منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په ارګانیزم باندې یعنی په وجود بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصاب او جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کیږي او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستان امیر زهیر وایي
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت یو څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته یعنی که دغه باندې لکار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولای شي او همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالیف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، آرسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغیو سره هغه کېږي د همدغو اوبو په وسیله باندې موږ کولای شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالیف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې د برخې مشر انجینر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
د استالیف د دې قسمت څخه صورت نه گرفته. بعضې چشمه د جنوی دریا همون یه موضوع است منتها در اون قسمت هیچ کار صورت نگرفته. صرف یک تجزیه یا بعضی گپون شده که منرالیزیشنش چقدر است.
در افغانستان په څیر خوار هیواد که دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسی شي. انجینیر ستانه میر زهیر وای
ډیر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو خپل ته اوبه خپل راځي، کله ډنګو ته ورته جوړ شي، زیرمې ورته جوړ شي، هلته اوبه روز هر ورځ او هر شیبه داغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي. دې لپاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي، د هغې د لیارې نه بیا د بوتل نه ډک هېواد ته ولېږو. دا خو یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه غله.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شاید د ډیرو د وس خبره نه وي، خو انجینر ستانه میر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادر کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توزیع شي.
ما سره یو لیست شته په وزارت مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت طول البلد ارض البلد تثبیت دي، که د همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت مدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه ورته وټاکي، دغه زده ورته وکړي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، اغېزوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بیلابیلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کیږي او ویل کیږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټر سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ده وایي
افغانستان کې په هر زیږون کې یو څل دوه ماشومان خپل ژوند مخکې د دینه چې پنځه کلنې ته ورسېږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی، چې د دغه دا 25% د نسناستی له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او دې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وایي شول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
د سات له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلور بجو له ازادي رادیو نه
د بروکسل د بریډونو په اړه وړاندې هم معلومات تر سره شریکو. خو اوس په راشو د غرسو د شکار مسلې ته د کابل په ختیځ کې د غرسو د شکار لکبله د دغه ژوو شمیر کم شوې دی. تفصیل له مللي بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا UNDP د پخوا شکاریانو او ساتونکو دی په نامه یو مطلب خبر کړی دی. په دغه مطلب کې UNDP د هغو غرڅو په اړه لیکلي چې نسل یې لورکې دو سره مخامخ دی. داود د لومړي ځل لپاره یو غرڅه هغه وخت شکار کړ چې 12 کلن وو. پلار به د لزان سره په نیمه شپه کې د شکار لپاره بیو. په تور شپه کې به داود دومره بیرېده چې لاسونه به یې رېږدېدل. ورسته د غرڅو وشتل زده کړل. دا د داود په کوچني کلی کې ورځنی ژوند وو. د داود کلی د کابل په لویدیځ کې پروت دی او له نسلونو راهیسې د دې ځای خلکو د غرڅو شکار کاوه. په دغه سیمه کې غرڅې ډېرې وي او غوښه یې ډېره خوندوره وه او له پوستکي خولې جوړې دي. د دغو غرڅو شکار دومره اسانه و چې یو کوچنی هلک هم ویشتلی سوی، ځکه هر چا د دوی شکار کاوه. خو اخر دغه غرڅه کمیدل پیل سول. د UNDP د راپور له مخې کله چې د غرڅو شمیر کمیدل پیل سو، دا څرګنده سو چې باید په دې اړه اقدامات وسی، کنه نو دا له خطر سره مخامخ ژوي شای له افغانستان ورکسی وای. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروژې دفتر د نړیوال چاپیریال اسانتیا د کوچنیو فندونو د پروګرام لاري ځایي مشران او خلک راټول کړل چې پاتې غرڅو ته خوندي ځای جوړ کړي ترڅو نسل یې زیات شي. کلیوالو پر 40000 مکعب متر ځکه کټاره وګرځول او غونډې جوړې کړې چې پکښې دوی پر شکار د بندیز لګولو موافقه وکړه. دوی د دغه ځای ساتلو لپاره یو کس هم وټاکه. د پلان له مخې کله چې د غرڅو نفوس زیات سي، دوی به له کابل د ورتلونکو کورنیو لپاره د سیل د ځای برخه سي. په دې کار سره به ځایي خلکو ته د کار زمینه هم برابر سي.
په روان خبری مجله کې مو واوریدل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی او ولسمشر افغاني د ښوونځي د زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال په افغانستان کې پرانیست. خو د بروکسل په اړه له نوریاس نوري څخه اورو. نوري صاحب، د بروکسل په پیښه کې نوي څه
راپورونه وایي؟ د بلجیم د پلازمېنې په بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یو تمځای کې په نویو چاودنو کې لږ تر لږه شپږویشت کسان ووژل شوي دي. یوولس کسان د مترو په یو تمځای کې وژل شوي او دغه په یوولسو بخې په هوایي ډګر کې، او دغه راز پنځلس کسان هم د مترو په تمځای کې وژل شوي. دغه چاودنه ویل کېږي چې یوه چاودنه په هوایي ډګر کې انتحاري حمله وه. بلجیم امنیتي تدابیر سخت کړي، اروپایي مشرانو هم دغه حملې غندلې دي.
مننه. دا موضوع به په راتلونکي خبري مجله کې هم پسې تعقیب کړو چې ستار فروغ تاسو ته وړاندې کوي.